د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماشمنۍ خبري مجلې وخت شو. د خبرونه دیش دقیقې دوام کوي او زه احمد شبری د امان مرزي په تخنیکی لار شو نه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د هیئت له سفره خبرو. په سیمهیزو مسایلو کې مو پاکستان ته د نړیوال وچی صندوق له خبرداري خبرو چې خپلې پیسې نورې چاپ نه کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزی اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان ته به د دې شورا د هیئت سفر د تیرو سفرونو پر خلاف مثبت نتیجې ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په تصفیوي عملیاتو کې 9 تنه وسلوال مخالفان وژلې دي. او روسیه او تاجکستان نن په خپلو کې موافقه وکړه چې روسي عسکر به د تاجکستان په پوځي اډو کې تر 2020 کال پورې پاتې وي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان ته به د دې شورا د هیئت سفر د تیرو سفرونو پر خلاف مثبت نتیجې ولري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ د دې شورا هیئت تر لوی اختر مخکې د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د سولې د عالی شورا غړي عبدالحکیم مجاهد آزاد رادیو ته ویل پاکستان ته د دوی د هیئت له سفر مخکې د دواړو خواو ترمنځ پر یو لړ مسلو تفاهم شوی.
مشترک تفاهم یو لړۍ یو سلسله روانه ده. په دې لړ کې د سولې عالی شورا هم هلې ځلې کړې دي چې مشکل دی نه چې د سولې عالی شورا هیئت هلته ځي د افغانستان د سفارت له لارې نه هلته ځینې تفاهمات رامنځته شي.
په عین حال کې پاکستاني رسنیو نن د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وویل پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د هیئت د سفر او خبرو په نتیجه کې د مهم پرمختګ تمه کیږي. افغانستان هیله مند ده چې پاکستان به د وسلوالو طالبانو مشران سولې او پخلاینې ته حاضر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تصفیوي عملیاتو کې 9 تنه وسلوال مخالفان وژلي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې پولیسو په تیرو 24 ساعتونو کې په بغلان، کندهار، میدان وردګو، لوګر، غزنی، پکتیا او هلمند ولایتونو کې د ملي پوز، ملي امنیت او اعترافي ځواکونو په مرسته عملیات کړي چې په نتیجه کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 9 تنه نیول شوي دي. دا کورنیو چارو وزارت وایي په دې عملیاتو کې 15 بوشکې چاودیدونکي مواد، 2600 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 14 میله درندې او سپکې وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د بلخ ولایت چارواکو هغو سوداګرو ته چې مالیه ورباندې جاري کیږي او هغوی له ورکولو څخه سرغړوي خبرداري ورکړ. کچیرې په خپل وخت مالیه ورنکړي درې برابره به جریمه شي. د بلخ ولایت مصوفي محمد اسحاق سروري نن په مزار شریف کې د سوداګرو یوې غونډې ته ویل زیات شمېر کسان له مالیه ورکولو څخه ډډه کوي خو دولت دا مسله په پوره جدیت سره پر مخ وړي او یو شمېر کسان جریمه شوي هم دي. د بلخ ولایت مصوفي د غرض ویل د تیر کال په نسبت سږ کال د دې ادارې عواید په سلو کې 50 زیات شوي دي. خبرونه آزادی رادیو اوري. روسیا او تاجکستان نن په خپلو کې موافقه وکړه چې روسیا عسکر به د تاجکستان په پوځي اډو کې تر 2020 کال پورې پاتې وي. دا تړون نن دوشنبه ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سفر پر مهال لاسلیک شو. د پوتین همکار یوری اوشکوف وایي دا تړون به هغه معاملې تمدید کړي چې په 1993 کال کې شوی و او په 2014 کال کې ختمېدله. یوری د غرض ویل روسیا به تاجکستان ته د اړې په بدل کې یو اندازه پیسې هم ورکړي. په عین حال کې مسکو به نورو تاجکستانی کارګرو ته په روسیې کې د کار کولو اجازه ورکړي او له دې درکه د تاجکستان اقتصاد ته هم ګټه رسیږي. د روسیې 201 نمبر متحرکه فرقه په درې وړو کې چې یوې دوشنبه ته نګري او دوی نورې جنوبي خارونو کولاب او قرغان تیپه کې دي شاوخوا وزر عسکر پکې دي. راپورونه وایي د سوری جنگي الوتکو او پلو ځواکونو په مرکزي ښار خومس باندې بمباري کړې او دا په تیرو 15 میاشتو کې تر ټولو سخته بمباري بلل شوې. خومس ښار د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاڅون د پیل مرکز ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د 2011 کال مارچ میاشتې راهیسې د سوری په شخړو کې تر اوسه لږ تر لږه 60,000 کسان وژل شوي. د سوری فعالان دا شمېر 15,000 ښيي. له بلې خوا د رژیم مخالف وسلوال وایي له دمشق څخه بهرې یوه پوځي اډه چې میزایل پکې ساتل شوي نیولې ده. سوریې د چهارشنبه په ورځ په ترکیه باندې د توپونو ډزې کړې وه او 15 کسان یې پکې وژلي ول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د عمل په کلکه غندلی. ترکیه هم په ځوابي ډزو کې د سوریې و عسکر وژلي دي. د ګرجستان د جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی حکومت مخالف ائتلاف ته چې په روانې اونۍ کې پارلماني انتخابات وګټل د قدرت په انتقال خبرې پیل کړې. دا خبرې چې نن پیل شوې په نتیجه کې ممکن میلیونر بدزینا ایوانشویلی د صدر اعظم په څوکۍ وټاکل شي. ساکاشویلی به د 2013 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې چې دوهمه او وروستۍ دورې پای ته رسیږي د دولت د مشر په څوکۍ پاتې وي. په اساسي قانون کې د راغلو بدلونونو له مخې به د ساکاشویلی له وتلو وروسته د جمهور رئیس صلاحیتونه صدر اعظم ته چې پارلمان یې ټاکي انتقال شي. پولیسو نن د آذربایجان په مرکز باکو کې د معارف وزارت مخې ته راټول شوي اعتراض کوونکي په اخو ډب سره خواره کړل. له سلو زیاتو کسانو په ښوونځیو کې د نجونو د حجاب د بندیز د لرې کولو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو له ځانه سره شعارونه وړل چې پرې لیکل شوي د حجاب ازادي اسلام ګټونکی دی. پولیسو فعالان په ډنډو ووهل او یو شمېر یې بندیان کړل. آذربایجان اسلامي هیواد دی خو د معارف وزارت په رسمي ډول په ښوونځیو کې د نجونو په حجاب بندیز لګولی دی. او د چک جمهوریت د مرکز پراګ نړیوال هوایي ډګر نن په رسمي ډول د هیواد د وفات شوي جمهور رئیس واسلاف هاول په نامه ونومول شو. د اکتوبر 15 د هاول شپږاویایمې کلیزې سره برابره ده. نوموړی د کمونیستي نظام وروسته د چکوسلوواکیا او بیا د چک جمهوریت جمهور رئیس و او د تیر کال دسمبر میاشت کې د شپږاویا کالو په عمر مړ شو. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د سولې دالي شورا هیئت پاکستان ته روان دی.
قرارداد چې د سولې عالی شورا یو هیئت د اختر نمښت پاکستان ته لاړ شي.
په خبرونه کې مو د سولې دالي شورا په وینا خبر وو چې دوی مدعي دي چې دا ځل بلا سراوړنې لري. بیا مو د کابل شهر د اوبو د ستونزې د هواري لپاره لوی پراخې پروژې خبرو. د اوبو په برخه کې مو په پکتیا کې د یوې ځنډیدلې پروژې له پرانیستنې هم خبرو.
تقریبا دوه کال کېږي چې دغه پروژې وځنډیدل.
دا په هم په خبرونه کې واوري چې یو شمېر افغان سوداګر تور پورې کوي چې پاکستان د دې لپاره خپل سیمنټ په ارزانه پر افغانستان پلوري چې افغان تولیدات وده ونه کړي. پاکستان ته مو د نړیوال وچی صندوق له خبرداري هم خبرو چې د پیسو د چاپ پاړه یې ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفت ول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې پاکستان ته به د دوی د پلاوي د رواني میاشتې سفر مثبتې نتیجې ولري. پاکستانی رسنۍ هم وایي چې دغه هیواد ته به د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د پلاوي د سفر په لړ کې د طالب بندیانو د خلاصون په ګډون یو شمېر نوي وړاندیزونه وشي. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان ته د دې شورا د پلاوي تر سفر مخکې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د پرمختګ او بریا په اړه ډاډ ترلاسه شوی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه له افغانستانه د ناټو او امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د پخلاینې لپاره هلې ځلې تیزوي، روانه میاشت افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد آزادی رادیو ته وویل پاکستان ته تر سفر مخکې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو لړ مسایلو تفاهم شوی دی.
د سولې عالي شورا مخکنی سفر په دې خاطر باندې وځنداو چې ډیر مهم کار په اجنډا باندې نو شوی، یعنی په دې معنی باندې چې د سولې عالي شورا هلته لاړ شي باید یو دستاور ډولري.
په همدې حال کې پاکستانی رسنیو نن دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله وویل پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر او خبرو په نتیجه کې د مهم پرمختګ توقع کیږي. افغانستان هیله لري چې پاکستان به د وسلوالو طالبانو مشران سولې او پخلاینې ته حاضر کړي. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشران د پاکستان په خاوره کې ډیر دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي او پاکستانی چارواکو په خبرو کې د مهم مثبت پرمختګ توقع لري او د اختلافاتو د پای ته رسولو لپاره به پر نویو وړاندیزونو خبرې وشي. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په قول نن موبایل یو وړاندیز به په پاکستان کې د ځینو بندي طالب مشرانو د خلاصون پاړوي سو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې توګه له هغوی سره خبرې وکړي شي. د پاک ټریبیون اسپانی د راپور لمخې په اسلام آباد کې ویل ویډیس ډیپلوماټ په دغه شار کې د یو جکپوري افغان ډیپلوماټ په قول وویل اسلام آباد تیار دی چې د پاکستان د غوښتنې یعنی د یو شمېر طالب مشرانو خوشي کول ومني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مقاماتو په دې باب چې پاکستان د طالب مشرانو د خوشي کولو په اړه افغانستان ته ډاډ ورکړی بې خبري څرګنده کړه. د ورسپانې له مخې له پاکستاني مشرانو سره به د صلاح الدین رباني په کتنه کې د طالبانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د پخلاینې د خبرو د زمینې په برابرولو کې د پاکستان د احتمالي رول په باب هم نوي وړاندیزونه وشي. اسلام آباد ته د صلاح الدین رباني تر سفر مخکې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشرانو د نیویارک په کتنه کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر رول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په هکله خبرې کړې وې. خو د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې له پاکستان سره د تفاهم په اړه د نیویارک تر درې اړخیزې غونډې مخکې خبرې شوې وې. د جولای په میاشت کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو حامد کرزي او آصف علي زرداري او د برېټانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون له درې اړخیزې غونډې وروسته ټاکل شوې وه چې د سولې د عالي شورا هیئت تر دې مخکې د اګست په میاشت کې پاکستان ته لاړ شي. خو عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې د عالي شورا هیئت د دې لپاره سفر وزنډاوه چې لومړی د خپل سفر د بریالیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
افغان حکومت په پام کې لري چې له پنشیر درې د کابل شهر د اوبو د کموالي ستونزه هواره کړي. له راپورټونو سره سم د کابل سم نیمه نفوس د اوبو رسولو عصري سیستم نه لري او له بلې خوا خلک په خپل سر ژورې څاګانې کاشي چې تر ځمکې لاندې اوبو ته زیان اړوي. کتونکي له پنشیر درې کابل شهر ته د اوبو رسولو پروژه مهمه بولي خو اندېښمن دي چې هسې نه تطبیق یې وځنډي شي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف راپورټ لري.
افغان چارواکي وایي چې د پنشیر لبند څخه کابل ښار ته د اوبو تیرولو د پروژې د ډیزاین کار پیل شوی دی. د دوی په وینا په دې پروژې کې د پنشیر له درې څخه د کابل ښار 3 میلیونه اوسیدونکو ته د اوبو رسول په پام کې نیول شوی. په ساختماني اوبو، برېښنا او معدن چارو کې د ولسمشر سلاکار یوسف پښتون د ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې د ډیزاین کار پیل کړی او د مرسته کوونکو هیواد لخوا له منځوري دوه وروسته به کار پیل شي.
د پنشیر د روډ باندې هم درې مختلفې پروژې دي، درې آپشن لرو. یو آپشن دا دی چې د پولیسیاتو څخه راسن اوبه پمپ سي او هلته ارتفاع ډېر ټیټ دی چې راپورته کوي تقریبا 10-15 متره راپورته کوي، هلته باید پمپ سي. دوهم الټرنیټیو دا دی چې یو بل بند دی، د پنشیر د بند په نامه سره دی یا د ګلبهار د بند په نامه سره دی چې هغه بند څخه باید راشي. درېمه په مابین کې د ګلبهار او د سیات یو بل بند دی، دا درې سره پروګرام نشته. نو د ځانه لارې دا دی چې د هغه لوړ بند څخه راولي چې په ګریویټي یا په زمزږی زبې په حساب سره دا اوبه په خپل راتلای شي تر کابل پورې، نو هغه ته ضرورت نه شي پمپ شي، نو هغه ارزانه تمامېږي.
د وزیرانو شورا په خپل وروستي غونډه کې د ښاري پراختیا وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی تدنده وسپارله څو د کابل اوسنی او نوي ښار ته د پنشیر او ګلبهار سندونو څخه د اوبو رسولو لپاره یو کاري پلان چمتو او وزیرانو شورا ته وسپاري. یوسف پښتون وویل چې په دې پروژې شاوخوا 4.5 میلیون ډالر لګښت راځي او که یې لګښت پیدا شو په 2 کلونو کې بشپړیږي. هغه وویل چې د جاپان هیواد چمتو دی په دې برخه کې مالی مرسته ورسره وکړي. یوسف پښتون وایي چې د کابل ښار 50% خلک د اوبو رسولو عصري سیستم ته لاسرسی لري او نور یې په دودیزو لارو چارو ځانته اوبه پیدا کوي. یو شمېر کتونکي د حکومت دا ډول پریکړې هرکلی کوي او وایي چې له دې کار سره به ګاونډي هیوادونو ته د هیواد د اوبو د تګ مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې باید دغه پروژه په سمه توګه عملي شي او د تیرو پروژو په څیر یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي.
د پنشیر اوبه کابل ته دغه زیان پیدا کوي، دغه نه یوازې چې مثلا پروژې دي د دې لپاره چې بلکې د پاکستان لپاره به هم اوبه د دې طریقه پاتې شي. بنام زه دغه خیر اقدام بولم او خیر وکړي چې بلان شفافیت وجود ولري او دا څنګه چې دا هم د نورو پروژو غونډې ته په دایلې سره کې راپور شوی.
مخکې تر دې د نوي کابل ښار مسؤلینو هم ویلي و چې کابل د اوبو د کموالي له خطر سره مخامخ دی چې په وینا یې ښایي په راتلونکي کې دغه اوبه نورې هم کمې او ناویلې شي.
افغان حکومت نیت لري چې د پنشیر سیند اوبه کابل ښار ته انتقال کړي. هاخوا د پکتیا د مچلغو د برېښنا بند له پرانیستلو وروسته سیمه ییزو قومي مشرانو خبرداری ورکړ که چیرته د دې پروژې کار سم ترسره نشي تر ګټې به یې زیان ډېر شي. دا بند د ګردیز په جنوب ختیځ کې نږدې 40 کیلومتره لري پروت دی او پرون د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان پرانیست. لسمی د ازادي راډیو خبریال داود تپان رپورټ لري.
د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل خان د لومړي ځل لپاره پکتیا ته سفر وکړ او د سفر په ترڅ کې د مچلغو بند پرانیستي ترڅنګ ژمنه وکړه چې په راتلونکو څو میاشتو کې به پکتیا ته د انتقالي برښنا د راوستو په اړه هم غوڅ تصمیم نیسي. د مچلغو بند پروژې سرته رسیدو لپاره نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالر د آسیایي بانک لخوا ځانګړي شوي چې د وزیر په خبره 2% د دې پیسو مصرف او 90 لا هم پاتې دي. د دغه بند په جوړېدو سره به 1000 هکتار ځمکه خړو به 800 کیلو واټه برېښنا تولید شي چې د شاوخوا 300 کورونو لپاره به برېښنایي اسانتیاوې رامنځته کړي. اسماعیل خان د بند پرانیستې پر مهال پکتیاوالو ته وویل چې 2 کاله وړاندې باید د دې پروژې چارې پیل شوي وای.
زه تقریبا 2 کاله کېږي چې دغه پروژې امضا شوې. متاسفانه چې دوی ویل چې ناامني دي او دا تقریبا 2 کاله کېږي چې دغه پروژې وځندیدل. دغه پروژې تقریبا 3 کاله مده لري چې په 3 کاله باندې باید دای تکمیل شوی وای.
نوموړي دا هم وویل چې د دې پروژې ترڅنګ به له تاجکستان څخه رالیږدیدونکي برېښنا په اړه هم تصمیم ونیسي. خو یې نه ویل چې ولې د اوبو برېښنا وزارت تر دې مهاله د نړیوال بانک د ځانګړو شویو پیسو له شتوالي سره سره پکتیا ته د انتقالي برېښنا په رالیږدولو کې پاتې راغلی. په پکتیا کې د دې پروژې د رسمي کارونو په اړه د قراردادي شرکت مشر انجینر حکیم د تخنیکي چارو په اړه وویل چې پخوا یې امنیتي ستونزې لرلې خو اوس یې ټولې ستونزې هوارې شوې او لومړني کارونه به یې ډېر ژر منظم او سرته ورسوي.
عملیاتي ټیمونه تاسیس شو، پوستې ایجاد شوې، اوس پیل عملیات سلسله کې تامین ده. د ډیم د ساحې سروې پای ته رسېدلې ده. کانالونو باندې 13 ورځې سروې شروع، ریزرو ساحې کار شروع ده. 3 ټیمونه موږ د سروې لرو، 4 دستګاوې د برمې راغلي.
د سیمې اوسیدونکو او قومي مخورو تل تور پورې کړی چې د یادو دواړو پروژو په اړه د اوبو او برېښنا وزارت لازم پام نه دی کړی او یو ځل بیا مشرانو په خپلو خبرو کې ویره ښکاره کړه چې که چېرته د دې پروژو نظارت په سم ډول ونه شي ښایي له ستونزو سره مخ شي. قومي مشر حاجي خواني جهاني وویل
غوښتنې خو ډېرې دي، خو موږ هغه غوښتنه چې د ولسونو ارمان دي ده هغه د دې پروژې د کار د ښه کیفیت تر څو پورې کله هر چا سره قرارداد سوی هغه شرکت باید په نړیوال ټنډر برابر او د دې کار اول لاس کې سرته ورسي او که چیرې دا پروژه د اول لاس یا د دویم لاس یا د دریم لاس ته ورسېده له ګټې نه به یې تاوانونه ډېر ویل.
د یادونې وړ ده چې د اوبو برېښنا وزیر په لاس د یادې پروژې پرانیسته په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې هم 2 ځله د یادې پروژې پرانیسته شوې خو ولې کارونه لا هم نه دي بشپړ شوي.
خبری مجله اوري.
یو شمېر افغان سوداګر تور پورې کوي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سمنټو د تولیداتو مخه ونیسي. هر ورځ له پاکستانه شاوخوا 15 لکه بوری سیمنټ افغانستان ته واردېږي، خو د دې بورو یو نیمایي برخه تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته قاچاقېږي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ لري.
که څه هم په افغانستان کې د سیمنټو د تولیدولو 3 فابریکې فعالې دي، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله خلک مجبور دي چې هر ورځ د سیمنټو په لکونو بورې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه وارد کړي. ځینې افغان سوداګر وایي په هیواد کې د غوري سیمنټو فابریکه تر اوسه نه ده توانېدلې چې په دې برخه کې حتی د خپلې سیمې ضرورتونه هم پوره کړي. د سیمنټو یو افغان سوداګر حاجي سنگر وایس آزادي راډیو ته وویل چې دوی هر ورځ د ضرورت وړ سیمنټ له پاکستان څخه واردوي.
روزانه مقدار 600 تیلر سیمنت از راه تورخم به
هر ورځ د سیمنټو به شاوخوا 500 تیلر د تورخم له لارې افغانستان ته واردېږي او بیا له دې ځایه هر ورځ کابو 200 تیلر تاجکستان ته تیریږي. د غوري سیمنټ هر ورځ 3 موټر سیمنټ تولیدوي، حال دا چې د هیواد ضرورت په ورځ کې 1500 تیلر سیمنټ دي. اصلي ستونزه دلته ده.
په تیرو کلونو کې د غوري، جبل سراج او د هرات د سیمنټ جوړولو فابریکو هر ورځ په زرګونو بورې سیمنټ تولیدول، خو د جنگونو او په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو له امله یادې فابریکې له فعالیته ولوېدې چې بیرته فعالولو ته یې لازمې هڅې ونه شوې. د اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې خپل سیمنټ د پاکستاني مارکیټونو له بیو ښکته پر افغانانو وپلوري، څو د افغان سیمنټو د تولیداتو د ودې مخه ونیسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون آزادی راډیو ته وویل
و
وقتی یک کشور بخواهد صنایع نوپای یک کشور یا صنایع قدیم یک کشور برهم بزنه،
کله چه یو هواد وغواړي دی یو بل هواد نوی پیل شوی یا زړی صنایع لمنځه یوسی، نو هڅه کوي چې په مقابل کې خپل ارزانه صنایع رامنځته کړي. پاکستان د افغانستان پر وړاندې تل دې ډول سیاست څخه کار اخیستی، سره له دې چې دا سیاست یې پټ ساتلی، خو له عمل څخه یې معلومیږي چې دې کار ته یې زور ورکړی دی.
د چارو پوهان دا هم وایي چې د افغانستان د سیمټو کیفیت د منځنۍ آسیا له سیمټو لوړ دی، خو له بده مرغه چې د تولیدونکو فابریکو فعالولو ته د حکومت لخوا لازم اقدامات نه دي شوي.
په رپورت کې مو واورېدل چې پاکستان په ارزانه بیه پر افغانستان سیمنټ پلوري، څو د افغانستان د سیمنټو تولیدات وده ونه کړي. هاخوا آی ایم ایف یا نړیوال وچی صندوق وایي که پاکستان د خپلې بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره د پیسو چاپولو ته دوام ورکړي، نو دا هیواد به له سخت انفلاسیون سره مخامخ شي. په دې اړه فرح هیواد رپورټ لري.
نړیوال وچی صندوق د پنجشنبه په ورځ وویل چې د پاکستان اقتصادي حالت نور هم خرابېدونکی دی. د پاکستان حکومت د بودیجې د کسر د تامینولو لپاره پیسې چاپوي او دا کار به په دې هیواد کې انفلاسیون دوه برابره کړي. آی ایم ایف یا نړیوال وچی صندوق په کاري راپور کې ویلي دي اسلام آباد باید د برېښنا د جګو بیو او کمزوري توزیع په ګډون د انرژي د سکتور په برخه کې خپلې ستونزې ژر تر ژره حل کړي، او په عین حال کې د هیواد د مخ پر زیاتېدونکي نفوس لپاره دا سکتور پیاوړی کړي. د نړیوال وچی صندوق په راپور کې لیکل شوي دي چې پاکستان به په راتلونکي کې د اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ وي. په 2012 او 2013 کلونو کې د پاکستان کورنۍ خالص تولید تر 3.5% اټکل شوی دی، خو د مخ پر زیاتېدونکي کارګري قوې د جذب لپاره باید د کورنۍ خالص تولید وده ګړندۍ شي. د فرانسې خبري اژانس لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې انفلاسیون کم شوی دی، خو که په دې اړه درست اقدامات ونه سي او د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره نورې پیسې چاپ کړل سي، نو د راتلونکي کال په نیمایي کې به انفلاسیون دوه برابره زیات سي. په راپور کې ویل شوي دي په پاکستان کې د بهرنیو پانګونو د کمښت له کبله بهرني حسابونه ډېر ضعیفه دي او د مرکزي بانک ذخیرې هم مخ پر کمېدو دي. د نړیوال صندوق په راپور کې ویل شوي دي چې د دې مسالې د حل لپاره باید پراخ او قاطع اقدام وسي. مالیه باید زیاتې کړل سي، مصارف او په تېره بیا سبسیډي کمې سي. په راپور کې پاکستان ته اختیار ورکړل شوی دی که چیرې انفلاسیون زیات سي، نو د دې هیواد خلکو ته به زیات توان ورسیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ملګرو ملتو د افغان چارواکو د دغه تازه اعلان هرکلی کړی چې وایي له کوره د نجونو او ښځو تېښته جرم نه دی. د ملګرو ملتو د ارقامو له مخې په افغانستان کې اوس مهال هم د وسو بندې ښځو له دریو نږدې دوه برخه له کوره د تېښتې په تور په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. ملګرو ملتو په یو بیان کې د دې میرمنو د خوشې کېدو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه احمد تکل په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر یا یوناما له ویاندې نیلاب مبارز سره مرکه کړې.
تاسو څومره ډاډه یې چې د افغانستان د حکومت لخوا دا رسمي اعلان چې له کور نه د ښځو او نجونو تېښته نور نو جرم نه حسابېږي، د دې اعلان د عملي کېدو ضمانت هم وکړي په ټول افغانستان کې؟
دا نوې خبره نه، بلکې د ښځو او تورانو د تاوتریخوالي د قانون دننه راغلی دی. تقریبا څلور کاله کېږي چې تنفیذ دی، او موږ دغه خبره استقبال کړو چې ورپورې چارواکي لکه د عدلي وزیر صاحب او د ښځو د چارو وزیر صاحب دا بشته په ډاګه کړله. البته د دغه قانون په وړاندې مشکلات ډېر دي. پروسته سال موږ یو رپورت هم خپره کړی وو چې د دغه قانون پلی کېدل مشکلات لري، او تقریبا په هغه وخت کې پیمانه خطاونه شي 4% تطبیق شوی وو. زمونږ غوښتنه د افغانستان ټولو چارواکو نه دا ده چې دغه قانون په بشپړه توګه په افغانستان کې پلی شي او په دې شکل باندې د ښځو حقوق حفاظت شي. البته دغه قانون د تېښتې پخلکه دلیل د تېښته خشونت دي در اصل باندې ویل شوي دي.
میرمن مبارز، هغه 4% چې تاسو یې یادونه کوي احتمالا هغه به هغه وقایع او قضیې وي چې د افغانستان دولت او امنیتي ځواکونه د هغو په تعقیب کې ښکېلو، مګر د افغانستان په کچه د سپینګیرو او مخورو لخوا په کلیو کې هم یو لړ فیصلې کېږي د ښځو او نجونو په برخه کې. هغه برخه د حوادثو او قضیو به تاسو څه کوئ او له هغې سره به څه ډول برخورد کوئ؟
بله بالکل دغه څلور څه چې وایم یوازې د هغو قضایاو چې په دولت کې راغلي دي، یعنې پولیس سره نورې لخوا چې شوي دي، د هغو نه یوازې څلور فیصده د قضا او یعنې په رسمي محکمو کې فصل شوي ده. چې یعنې واقعیت د دې نه هم چې تاسو وایئ چې زه په غیر رسمي مراجعو باندې یعنې ډېر ظلم کېږي، د هغه نه زیاتره ښایي چې مشکلات لا هم ډېر دي. حتی په محکمو کې په رسمي محکمو کې همداسې کېږي چې یوازې څلور فیصده د تاوتریخوالي په وړاندې د تاریخ له مخې څېړل کېږي. هغه وقایت چې د غیر رسمي عدالت لخوا څېړل کېږي، متاسفانه په هغه کې مشکلات لا هم ډېر دي. او له دې نه هم چې مخکې ولاړ شو، متاسفانه په دغه اخرنیو وختونو کې ځینې قضیې راپېښې شوې دي چې حتی جرګو هم پکې لاس نه لري، بلکې په خودسرانه توګه یوه پېښه په غزني کې او بله په پروان ولایت کې ولیدل شو چې متاسفانه ښځو په خودسرانه توګه مجازات شوي دي چې دې ته موږ صحرایي محکمه وایو. دغه پېښې سږکال دغه راپورت ملکي تلفاتو په هکله وو هم راغلی دي چې متاسفانه په صحرایي محکمو کې ځینې د افغانستان د دولت مخالفو خلکو داسې کارونه کوي چې دا واقعا موږ دغه واقعي غندو او زموږ غواړو چې دا داسې کم دي.
په تیرو څو کلونو کې یو شمیر پیښې شته چې عاملینې چې اکثرا نجونې او میرمنې دي او له کور نه د تیښتې په تور باندې دوی نیول شوي دي، حکم پرې صادر شوی او یا بې له حکم تر اوسه پورې هم په زندانونو کې وخت تیروي. د دې سرنوشت به څنګه کیږي؟ هغوی چې مخکې حکم پرې صادر شوی او یا له محاکمې پرته تر اوسه هم د کوره د تیښتې په جرم په زندانونو کې وخت تیروي،
یوازې د کور نه تیښته یو جرم نه بلل کېږي د افغانستان د قانون له مخې، نو باید ژر تر ژره دوی خلاص شي. که چېرته کومه بله خبره وي، یعنې تاوتریخوالی دلیل وي، بله خبره وي، دا باید چې محاکمې لاندې ونیول شي او اصلي لامل باید وڅېړل شي، نه دا چې خلک په سر په خودانه توګه یا پرې بې له څېړنې نه په قضایي او عدلي ځایونو کې د دوی آزادي سلب شي. دا نه تنها د افغانستان د قوانینو کې مخالفت کوي، د بشري حقونو نړیوالې اعلامیه هم په مخالفت کې ده او د ځینو مثالونو چې افغانستان هم لاسلیک کړی دی په مخالفت کې دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ویاندی نیلاب مبارز وویل د افغانستان د عدلي وزارت او د ښځو چارو د وزارت د دې پریکړې هر کلی کوي چې له کوره د ښځو تیښته جرم نه ګڼي. هاخوا د کوسوو مرکز پرشتینه د ښځو د نړیوال کانفرنس کوربه دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورت فرشته جلال زی اوروي.
د کوسوا ولسمشری د خپل هیواد په مرکز پرشتینا کې خبری کانفرنس ته وویل چې د نړۍ په کچه د شوزو پرستونزو په بحث او سیاسي په نړیوالو مسایلو کې د شوزو د سیاسي مشارکت ته زیاتول لارې به ولټول سي. دا وای موږ دلته د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه د مختلفو ولسونو د بیلابیلو تجربو او ځانګړنو سره په پرشتینا کې راغون شوی یو ترڅو د سیمې او نړۍ د مسایلو د حل لپاره د ځینې پوښتنو ځوابونه او د ستونزو د حل لارې ولټو. موږ به په ټولنه کې د ښځو د رول، اقتصادي خودکفایي او سیاسي مشارکت په څیر مسایلو وڅېړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل چې د داسې کانفرنسونو ترسره کېدل د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او د ټولنیز مساوات رامنځته کولو لپاره د ښځو د نظریاتو، اندونو او قوې ارتیا څرګندوي. مېرمن کلینټن چې د واشنگټن څخه د ویډیو لاري د پرشتینا کانفرنس ته خبري کولې زیاته کړه. شوزی په ټول نړۍ کې نوې پرمختګونه کوي، د ډیرو کلونو څخه شته ستونزې د مخې څخه لري کوي، د خپل حقونو او د ځان لپاره د موقع پیدا کولو په خاطر درېږي. دا کانفرنس څرګندوي چې د دې درک مخ په زیاتېدو دی چې د اقتصادي زمینه برابرولو، د سیاسي او ټولنیز پرمختګ او مساوات رامنځته کېدو لپاره د ښځو نظر، انرژي او لیدلوري ته اړتیا ده. د پرشتینا په کانفرنس کې د لشتره رسولو هیوادونو استازو برخه اخیستي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مادلین اولبرایت هم د دې کانفرنس د ګډون کوونکو څخه و. میرمن اولبرایت د غونډې ګډونوالو ته وویل:
As I've often said, democracy in any country is difficult.
لکه څنګه چې ما هر وخت ویلي، په هر هیواد کې د دیموکراسي پیاده کول ګران کار دی، خو په هر ټولنه کې د ښځو د مشارکت څخه پرته د دیموکراسي پیاده کول اصلا امکان نه لري.
کوسوا په 2008 میلادي کال کې د سربیا څخه خپلواکي واخیسته او د ملګرو ملتونو د 193 غړو څخه لشت لږه یو نوی هیوادونه په رسمیت پیژني. دا هیواد تر اوسه په ملګرو ملتونو کې ځانګړې چوکۍ نه لري. سربیا ټینګار کوي چې هیڅکله به د کوسوا خپلواکۍ ته رسمیت ورنکړي او کوسوا د خپلې خاورې یو برخه ګڼي.
د اوونه تر او ورځي په اونیکی
د ازادي رادیو د لومړی ماشومنې خبري مجلې وخت مهم دومره و بلې یاوه جاوید نعیمی تاسو